Shit. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو خبرونه اوري چې هر ورځ څلورویشت ساعته له راډیو، سټلایټ، اپلیکیشن، ویب سایټ او نورو لارو خپرېږي. نن د دوشنبې ورځ ده، د غویي څوار لسمه د اپریل میاشتې نهه ویشتمه. دا خبرونه یو ساعته ده چې بیلابیل راپورونه پکې خپرېږي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې اومه ورځ پروګرام خپرېږي، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم خبرونه را سره واورئ. د هوا پیژندنې ادارې نن دوشنبه د افغانستان په اولسو ولایتونو کې د سختو اورښتونو وړاندوینه کړې ده. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په بدخشان، تخار، بلخ، سمنګان، پروان، کابل، پکتیا، کونړ، لغمان، پنجشیر، کاپیسا، خوست، ننګرهار، بامیان، میدان وردګ، نورستان او لوګر کې د شدید اورښت او ورسره د سیلابونو د بهیدو اټکل کړي. د بدسل کې د چې له پیښو سره د مبارزې په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت پرون رسنوي ته پاستول خبر پاڼې کې ویلي چې د روانې څور میاشتې له شپږمې را په دېخوا د سیلابونو او اورښتونو له کبله په پنځلسو ولایتونو کې د اتو تنو د مړینې تر څنګ یو شمېر کورونه نړېدلي او لارې ویجاړې شوي دي. له پولیو د پاک افغانستان ادارې اعلان کړی چې نن دوشنبه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ګزڼ د مخنیوي لپاره د ماشومانو واکسیناسیون پیلوي. د ادارې په یو خبر پاڼې کې ویلي چې د واکسین تر څنګ به ماشومانو ته ویټامین ای هم ورکړل سي. د پولیو فری افغانستان یا له پولیو څخه د پاک افغانستان ادارې ویټامین ای د ناروغیو په وړاندې د ماشومانو د مقاومت د لوړېدو لپاره ګټور بللی دي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې لا هم یوازینی دوه هیوادونه دي چې د پولیو یا ګزڼ ناروغي پکې خطر سوی نه ده. ایران د دیارلسم وار لپاره د آسیا د فټسال اتلولي وګټله. د ایران او تایلند ټیمونه د آسیا د فټسال اتلولي فاینل ته وتلي و چې بالاخره ایران څلور د یو په وړاندې کوربه تایلند ته ماتې ورکړه. د آسیا د فټسال اتلولي سیالي په تایلند کې پیل شوې او پرون پای ته ورسېده. افغانستان هم پرون د آسیا د فټسال اتلولي سیالیو د پلی آف په فاینل لوبه کې قرغیزستان ته ماتې ورکړه او نړیوال جام ته یې لاره پیدا کړه. افغانستان په دې لوبه کې 15-3 قرغیزستان ته ماتې ورکړه او وتوانید د آسیا د فټسال د پنځم ټیم په توګه نړیوال جام کې خپل ځای تثبیت کړي. د حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه یې تروریستي سازمان ګڼي، یو هیئت په غزه کې د اوربان د ټینګښت پر سر د خبرو لپاره نن دوشنبه د مصر پلازمینې قاهرې ته سفر کوي. د حماس ډلې یو چارواکي دا خبره رویټرز خبري اژانس ته کړې ده. د بدسل کې د چې منځګړو خپلې هڅې چټکې کړې چې د غزې تړنګې په جنوب کې پر رف حشر د اسرائیل تر پوځي عملیاتو مخکې یو موافقه وسی. د حماس ډلې دغه چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي ویلي چې د دې ډلې یو هیئت به د اوربان پر هغه پیشنهاد چې منځګړو قطر او مصر ته سپارل سوی او د اسرائیل پر ځواب بحث وکړي. هغه د وروستیو وړاندیزونو په باب څه ونه ویل. د نړیوال اقتصادي فورم اصلي غونډه نن د سعودي عربستان پلازمینه ریاض کې دوام کوي. د غونډې ته د نړۍ د څه باندې شپېتو هیوادونو استازي وربلل سوي چې فلسطیني مشران هم پکې شامل دي. د دې دوه ورځنۍ غونډې ګډونوال نن په اصلي بحثونو کې تر ډیره په غزه کې د اوسني کړکیچ د هواري او د حماس او اسرائیل ترمنځ د اوربند هڅې کوي. حماس د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان ګڼل کیږي. د سعودي عربستان د مالیه وزیر محمد الجدعان پرون ویلي چې د غزې جګړه پر نړیوال اقتصادي وضعیت خورا زیات فشار اچوي. هغه د اقتصادي فورم د غونډې په درشل کې د سیمه ایز ثبات غوښتنه کړې او پر نړیوال اقتصاد یې د غزې تړنګې د جګړې د اثراتو په اړه خبرداری ورکړی دی. د اوکراین پوځي چارواکو منلی چې د روسي ځواکونو د سختو حملو له کبله په ځینو سیمو کې شاتګ ته اړ شوي. د اوکراین د پوځ لوی درستیز جنرال الکساندر سیرسکي پرون په خپل ټلګرام کې دا خبره کړې ده. هغه د وضعیت د خرابېدو خبرداری ورکړې. جنرال الکساندر زیاته کړې چې ځواکونه په پوکروفسک او کراخوف سیمو کې له سختو شرایطو سره مخامخ دي. هغه زیاته کړې چې قومندانانو د مدافعانو د ځاني خوندیتوب لپاره هغوی له لومړیو کرښو داسې ځایونو کې ځای پر ځای کړي چې دفاعي نسبتا ښه کېدای سي. اوکراني پوځیان داسې وخت په ځینو سیمو کې د روسانو له سختو بریدونو سره مخامخ دي چې روسیې د اوکراین د انرژي تاسیسات هم په نښه کړي دي. اوکراني چارواکو له دې سره سره بیا ډاډ ورکړی چې د دوی په خبره دښمن تکتیکي بریاوې خپلې کړي خو له عملیاتي پلوه کومه لاسته راوړنه نه لري. په زرګونو کسان یو ور بیا د ګورجستان پلازمینه تبلیسی کې په اعتراض لارو سړکونو ته راووتل. دوی د واکمن ګوند لخوا د نوي قانون د معرفي کولو د پلانونو خلاف لاریون وکړ. محلي منتقدین او لویدیز هیوادونه وایي دغه قانون به د جنوبي قفقاز په دغه هیواد کې د خپلواکو اوازونو د ځپلو لپاره وکارول سي. پرونی اعتراض د دوو اونیو د لاریونونو په دوام موسی چې د اپوزیسون د ګوندونو او د فعالانو د هغو ډلو لخوا رهبری کیږي چې د پارلمان لخوا د بهرنیو ایجنټانو د لایحې د تصویب خلاف دي. منتقدین وایي دا هغه قانون ته ورته دی چې په روسیه کې د منتقدانو د غلي کولو لپاره کارول شوی دی. شاوخوا لس زره کسان پرون د تبلیسی په مرکزي میدان کې راټول سوي وو. ګڼو برخوالو د اروپایي ټولنې بیرغونه له ځانونو سره لیږدول. ځینې راپورونه وایي نیمې شپې ته نږدې ځینې معترضان د پارلمان ودانۍ ته نږدې له امنیتي کرښو تیر سول چې په ځواب کې پولیسو د دوی د تیتو پره کولو لپاره وشکی بهوونکی ګاز او د مرچو سپری وکاروله. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په یو ساعته خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. ورزو د دې یو ساعته خبرونه د راپورونو برخه ده. د ملګری ملتونو د بشري حقوقو شورا نن د افغانستان او ځینو نورو هیوادونو د بشري حقوقو د وضعیت په اړه څېړنه پیلوي.
د 2023 کال له اگست وروسته موږ په افغانستان کې د بشري حقوقو په ټولو مواردو کې یو سخت شاتګ تجربه کړی.
د سختو اورښتونو له کبله په نورستان کې د ځینو ولسوالیو لارې تړل شوې دي.
او نن د لغمان طرف نه چې کوم مسافرین مثلا په دې لارې کې وو هماغه ځاینه بېرته واپس شوي دي او شپه به په هوټلونو کې او دومره خلک دغه نه لري چې مثلا دغه ستونزه تحمل کړي.
د معلولو کسانو پر وضعیت هم راپور خپروو چې له میاشتو راهیسې یې حقوق نه دي ورکول شوي. په بلوچستان کې سوداګرو هم د چمن له روان پرلت سره خپل ژغ ملګری کړی او وایي افغانستان ته د تګ راتګ لپاره دي د ویزې او پاسپورت شرط لري کړی سي.
زموږ پر کاروبار ډیر غټ اثر لیدلی دی، یعنی چې 50% به مخکې زموږ کاروبار وو اوس 50% ته رسیدلی.
د پاکستان صدر اعظم چې هیوادی له سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دی د پیسو نړیوال صندوق له مشر سره د پور اخیستو په اړه خبرې کړي. د خبرونې په دویم نیمایي کې اووم ورځ پروګرام خپریږي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلاست ورزو د راپورونو برخه ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن د افغانستان او یو شمیر نورو هیوادونو د بشري حقوقو د وضعیت دوري څېړنه پیلوي. د شورا کې د افغانستان دایمي استازولۍ لمخ کې یو تفصيلي راپور چمتو کړي چې په کې د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت خورا ترنګلې ارزول شوی دی. طالبان بیا ادعا کړي چې دوی د ښځو حقوقونه د شریعت په چوکاټ کې تضمینوي. صفي الله ستانګزای او نور تفصيل.
د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا ته په وړاندې کېدونکي ملي راپور کې راغلي چې طالبانو د افغانانو په تیر بیا ښځو او نجونو قومي او مذهبي لګکیو او ځانګالو خلکو د بشري حقوقو د محدودیت لپاره څه باندې 200 فرمانونه، حکمونه او لارښوونې اعلان کړي. د بشري حقوقو د شورا په ویبپاڼه د دغه راپور یو لمړنۍ او لوړاندې ثبت شوې بڼه خبره شوې چې د افغانستان استازولۍ ورسپارله. تمه ده د بشري حقوقو شورا کې پر یاد راپور سربېره دوه نور راپورونه هم وړاندې شي چې یو یې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو ارزونې دي او بل یې د بشري حقوقو د فعالانو نظریات دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ مستشار او د بشري حقوقو د څنګه مسؤل محب الله طائب ازادي راډیو ته ویل د 2023 کال له اگست وروسته موږ په افغانستان کې د بشري حقوقو په ټولو مواردو کې یو سخت شاتګ تجربه کړ. موږ د بشري حقوقو د دفاع د شاوخوا نه ډیر شو بنسټونو او اشخاصو په ګډون یو ملي راپور هم چمتو او وړاندې کړی دی. په جنیوا کې د افغانستان دایمي استازولي د تیر جمهوري نظام د استازو لخوا اداره کیږي. د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه بشري حقوقو شورا ته په وړاندې کېدونکي ملي راپور کې راغلي چې طالبانو له ټولو ژمنو سره سره چې نړیوالو ته کړي وي د بشري حقوقو پر رعایت کې پاتې راغلل او ټول هغه نړیوال بشري قوانین او کنوانسیونونه ناقص کړل چې افغانستان یې غړیتوب درلود. طالبانو سره له دې چې د بشري حقوقو د شورا لخوا د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت د دوري ارزونې په اړه لا څه تبصره نه ده کړې، خو مخکې ادعا کړې چې د افغانانو او په تیر بیا خزو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې تضمینوي. د ملګرو ملتونو په بشري حقوقو شورا او جنیوا کې د افغانستان دایمي استازولۍ سپارښتنه کړې چې له طالبانو سره هر ډول تعامل باید د بشري حقوقو په درناوي مشروط وبلل شي. د دې استازولۍ په خبره په افغانستان کې باید په یو ټول شموله حکومت چې ټول خلک خزي او ځوانان پکې شامل وي ټینګار وشي. د استازولۍ راپور هم درس ټینګار لري چې د بشري حقوقو د ناقص د ټول مواردو د خپلواک څیړنې لپاره باید یو میکانیزم رامنځته شي. د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا تر دې مخکې په تیرو شلو کلو کې درې واره نور هم د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت دوري ارزونه کړې چې وروسته په 2019 کال کې شوې وه.
د نورستان اوسیدونکو وایي چې د یکشمې په ورځ د زیات اورښت لکبله د نورګرام دواب او منډول ولسوالۍ ترمنځ د سنگ پل ساحه کې سړک ته لغره غټي تیژې شوېدلې او لارې بند کړې ده. د دې پوینه هغه کسان چې لنګرهار او لغمان څخه دواب او منډول ته پر لار وو بیرته ستانه سوي دي. خلک د غشتنه کوي چې د لارې پرنستلو په برخه کې دي ورسره مرسته وسی.
د نورستان لوی دیزو درې ولسوالیو نورګرام دواب او منډول وسیدونکو ازادي راډیو ته ول تیر او روانو بارانونو غنو ستونزو سره مخ کړی دی. په وینا چې تیر بارانونو او سیلابونو کې ویجاړ شوی او بند شوی سرکونه اعلان او پرانستی چې د یک شنبه په ورځ د نورګرام ولسوالۍ اړوند سنگي پل ساحه کې عمومي سرک ته لغره غټي تیږي راوخویدي او لارې د هر ډول تګ راتک پر مخ وتړله. د دواب ولسوالۍ قومي مشر حاجی جمعه ګل
د نورګرام او دواب منډول لوی لارې کې دغه سنگ پل په ساحه کې د نورګرام په مربوطه کې یو لوی غر خوښ شوې دی. ډیر سرک تخریب کړی دا دغه عمومي ستونزه چې دغه ټول دره په سکوت حالت کې دی او نن د لغمان طرف نه چې کوم مسافرین مثلا په دې لارې کې وو هماغه ځای نه بیرته واپس شوي دي او شپه به په هوټلونو کې او دونه خلک دغه نه لري چې مثلا دغه ستونزه تحمل کړي. مسافرین دی واوري چې چیرته دی بس دغه روزو کې تګوراتک دی نه کوي اگر نه مشکل سره بختای.
د همدې سیمې او بل وسیدونکو نبی الله ساحل راته وویل د بارانونو سیلابونو او لارو بندیدو په وجه خلک غنی ستونزې ګالي او که په وخت یاد سرک د موټرو د تګراتک جوګه نشي نو د ولسودو مشکلات به نور هم زیات شي.
د بارانونو او د سلابونو همدارنګه د غره خویدنې لامل د غربي نورستان د نورګرام ولسوالۍ عمومي لاره چې دواب منډول سره وصل ده له بده مرغه فلحال د سنگاپول په ساحاتو کې د غره خویدنې لامل مسافرو ته د هر قسم تګ راتګ لپاره بند شوی ده.
په کلیو کې د سیلابونو له وجې د محلي خلکو خور ته نږدې کورونه مختلف ونی او ډېرې زراعتي ځمکې تخریب شوي. د پرله پسې بارانونو له امله هم ډېری خلک بې کوره شوي، ځینې خلک د ډار له وجې خپل کورونو څخه وتلي.
په نورستان کې د سرپرست حکومت د ټولګټو چار رئیس مولوي احمد نبی عادل ازادي راډیو ته ومنله چې له غرونو د رسوبي موادو او تیږو خویدو له امله د مرکز پارون کامدیش برګی مټال او لویدیز نورستان سرکونو کې ستونزې شتون لري او دوی د هواری هڅې کوي. د نورستان اوسیدونکو د لارو بندیدو څخه په داسې حال کې مشکلات ګالي چې تیر ورځ د لغمان ولایت اړوند د رونټي ساحه کې لغره راخوی شوې تیږي پر دوو موټرو پریوتې وې چې په کې شپږو تنو ته مرګ ژوبله وختې وه او د یک شنبه په ورځ په ماهیپر کې همدا مهمه لاره د تیګو خویدو په وجه بند شوې ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
په بلوچستان کې غنو سوداګرو په یوې اعتراضي غونډه کې وویل چې په کار ده د دوی غوښتنې ومنل سي. تب د اصل کې د چپ چمن کې دروان پر لات څه کم څلور میاشتې کېږي. دوی غوښتنه لري چې افغانستان ته دي د تګ راتګ لپاره د ویزې او پاسپورت د لرلو شرط لري کړی سي. دا هم تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګ د خبريال پراپور کې.
د اپریل پر وشتمه د بلوچستان سوداګرو د صبح په ګڼو برخو کې په چمن کې روان پرلات په ملاتړ احتجاجي مظاهره وکړه. په کوټه کې د احتجاج مال سوداګرو له حکومت غوښتنه وکړه چې په چمن کې روان پرلات غوښتنې دي ومنل سي. هغه وویل ک غوښتنې ونه منل سي نو دوی به د نور احتجاجونو کولو ترڅنګ کاربندیز هم اعلان کړي. د احتجاج واړه د بلوچستان د سوداګرو اتحادیه مشر محمد ریم کاکړ مشالېډو ته وویل
د نن نتیجه د چمن د پرلط په حواله دی چې د چمن د پرلط یی 201 سورج نن پرکیش لہذا دروسه پوری نسبایا حکومت په دې کې ساخه چې د دې مسله ورال کې نو پاکي حکومت د دې مسله ورال کې دا چې دروازه نسته چې زمر د پرلط مشرانو د نیور ټکوله دا غا باوجود د دې مسله نه حل کیږي دا دومره مسله ګرسنه ده دا غو پوری دې په دغه شنخت کار باندې د دې مسله ورال کې چې جو راځي د یو روز د روزګار د یو پیسې یو دغه کورونه په ساتي د یی چا سیور پنسته و مېش کې پردا ځای باندې خاران نه چې در په دره
د کوټ سوداګر وایي چې په ډیورن کرښه د پاسپورت او ویزه شرط لازمي کول سره د دوی کاربارونه ډیر غزمن سوي دي د احتجاج مال د بلوچستان د سوداګرو اتحادیه مرستيال مشر حضرت علي اڅکزي مشالېډو ته وویل
زموږ پر کاروبار ډیر غټ اثر لیدلی دی یعنی چې 50% به مخکې زموږ کاروبار وو اوس و 50% تر رسیدلی زموږ کم مال چې دی دا په قانوني تور خو روان دی دا اوس موږ د کم د پرلط ناشتي دا کم د بارډر دا د بارډر خلکو ته دا کنسیشن انګریز ور کړی دی چې دا خلک یو غټه غ اینډ کیری چې په انګریزي ورته وای چې دا دوی ته الاوډ دی نو اده اینډ کیری سامان کدل تر راځي دا دواړو کومنه یو بل ته کاروبار سره کوي
په چمن کې روان پرلط تیر زر دروشتم مې لدی کال د اکتوبر لې یشتمې هغه مهال د سیاسي ګوندونو سوداګرو او پنديان لخوا پیلسو چې حکومت د 2000 دروشتم کال اکتوبر تر دیرشمې اسناد نه درلودونکو بارینان ته لې واده د وټلو امر کړی وو او د نومبر ل لومړی نیټې څخه پر ډیورن کرښه د پاسپورت او ویزه شرط لازمی کړی وو د چمن پرلطوال حکومت د چمن او سپین بولدک ترمن سره د دروازه باندې د پخوا پشان پر پاکستاني شناخت کارت او افغان تذکره باندې د تګ راتګ غوښتنه کوي په چمن کې روان پرلطوال او د غزي د سوداګرو اتحادیه مشر صادق اڅکزي د اپریل پر 8مه د چمن د پرلطپاړه مشالېډو ته وویل
خو بل لار نسته مشته دوی لار را پات دي د پاسپورت ون ډاکومنټ رجیم خلاف در کندهار در کوټی 100 کیلومتر دننه سکوایر چې کما یو زبان یو رنگ نسل پروت دی د پټول جان کې قانون د حق لري لیازاز مش پښتون کام هم دا لري لکه په پاکستان کې پر کوم بارډر د ایران د تپتان سره سیستان بلوچستان دا بارډر باندې ایرانی بلوچستان دی پر ګوادر کاشغر دا روټس هم خلق زیرازي د چینا سره داری لري د انډیا سیالکوټ واګا بارډر نور داسې بارډران د هندستان سره موږ لرو الته مقامي خلک تګ را تک کوي چې هندستان پاکستان وایسز موږ مخالف دشمن ملک دی دا غره کم د افغانستان ډیر سره دونه دا هم د تګ را تک د پاره زیرازي نو موږ چمن بارډروم د اک لرو
که څه هم حکومت د سوداګرو د وسنۍ احتجاجونو په اړه څه نه دی ویلي خو هغه وخت حکومت ویلي وو چې پر ډیورن کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازم کولې په ایواد کې د امن خوندي ساتلو او د کاچاک د مخنیوي په خاطر کړی سمت شبنم مشال ریډیو کوټا
د پاکستان صدر اعظم د پیسو نړیوال صندوق یا IMF لمشر سره د پور اخیستو په اړه خبرې کړي پاکستان چې لسخت اقتصادي بحران سره مخامخ دی غواړي چې له دې صندوق څخه 3 میلیارډ ډالر پور واخلي سپی ولاستان اگزای لنور جزئیات سره
د پاکستان د صدر اعظم دفتر خبر ورکړی چې شهباز شریف د یکشنبه پورس د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د پیسو د نړیوال صندوق IMF له مشر کریستیالینا جورجی و سره خبرې کړي د لیدنه د نړیوال اقتصادي فورم د غونډې په درشل کې شوه د اعلامیې له مخې دواړو لوریو د پیسو د نړیوال صندوق په بل پروګرام کې د پاکستان د داخلولو په هدف تیر کال د لاسته راوړنو د پیاوړتیا او د مثبت اقتصادي ودې د لارې په اړه بحث کړي تمه ده چې نن به د پیسو د نړیوال وجهي صندوق اجرایوي بورډ پاکستان ته د 1 میلیارډ ډالرو یا 1.1 میلیارډ ډالرو د پور د منځوري پاړه غونډه وکړي تر دې وړاندې د پیسو نړیوال صندوق مشر ویلیو پاکستان له دغه صندوق سره خپل شته پروګرام په بریالیتوب بشپړ کړی او اوس پر یو تعقیبي پروګرام کار کوي خو د هغې په وینا مالی بنسټ په اقتصاد کې د ټولنې د بډایه برخې د ونډې بڼه د عامه لګښتونو څرنګوالی او د لا شفاف چاپیریال رامنځته کول هغه مهم مسایل دي چې باید حل شي د پاکستان د مالی وزیر محمد اورنګزیب ویلي اسلام آباد به د روان کال د جولای په لومړیو کې د پور د نوي پروګرام په اړه یوې هوکړې ته ورسیږي اسلام آباد غواړي د پورونو په ترلاسه کولو سره په دریو کلونو کې اقتصادي ثبات راولي پاکستان چې له کلو رئیس له سخت اقتصادي بحران او مالی انفلاسیون سره مخ دی څو ځله د پیسو نړیوال صندوق څخه د پور غوښتنه کړې. د پاکستان د ملي بانک د شمیرو له مخې د غیواد له 101.3 میلیارد ډالرو ډیر پور وړی دی چې پکې 80 میلیارد ډالره بهرني پورونه دي. په پاکستان کې په وروستیو څو میاشتو کې مالي انفلاسیون هم زیات شوی او په وروستیو څو ورځو کې $1 په 280 روپیو پلورل شوی. د تیر کال په جولای میاشت کې د پیسو نړیوال صندوق پاکستان ته د 100 میلیون ډالرو پور ورکولو موافقه وکړه، خو پاکستان په دغه هیواد کې د اقتصادي بې ثباتۍ او د پولي انفلاسیون د زیاتوالي د مخنیوي په خاطر 3 میلیارد ډالره پور غواړي.
ځینې معلولان شکایت لري چې دروند مریض کال څخه دیو میاشت تیریږي، خو د طالبانو حکومت د تیر کال د وروستیو څو میاشتو حقوق لا هم نه دی ورکړي. د ازادي رادیو ته ویل چې د طالبانو حکومت د تیر جمهوری نظام په پرتله د دوی حقوق کم کړي، خو اوس هغه هم ورته پر وخت نه ورکول کیږي. دا هم په دې اړه راپور.
یو شمیر معلولین وایي چې له تیرو 15 میاشتو راهیسې خپل حقوق نه دي اخیستي. دوی زیاتوي سره له دې چې د طالبانو حکومت د دوی د میاشتنیو حقوقو د ورکړې ژمنه کړې، خو تر اوسه یې په دې برخه کې جدي اقدام نه دی کړی. محبوبه یوه معلوله چې 10 کاله وړاندې د هوان مرمۍ له امله یوه پښه پرې شوې وایي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده او د خپل معلولیت حقوقو ته سخت اړتیا لري. هغه چې د کابل د بګرامۍ ولسوالۍ اوسیدونکې ده، ازادي راډیو ته وویل چې له 1403 کال راهیسې څه باندې یوه میاشت تیریږي، خو د تیر کال د 2 میاشتو حقوق یې لا هم نه دي اخیستي.
د همل میاشت تیره شوه او د سول میاشتې څو ورځې تیرې شوې، خو د ماشونو درک نشته. ویرېږو چې موږ هم د متقاعدینو په برخلیک اخته نه شو. زما د پښې د پرې شوي ځای زخم هم تازه شوی. باید 5 مانه او ډاکټر ته لاړ شم او زه باید پیسې ورکړم چې زه یې نه لرم. له حکومته غواړو چې ژر تر ژره دې زموږ د ماشونو ورکړې ته پام وکړي او زموږ ماشونه دې راکړي.
په کابل کې یو بل معلول اسد نعمت الله هم ورته شکایت لري.
هم کوم کار اتله زره حواله راغله وای اتله زره به شپږ ته شپږ ته ورکو، بیا دا پوره چې شو مونږ ته 15 زره او شپږ سو ورته راکړه او ټول پاتې دي. او زما یو په خد زنګانانه پاس نشته او 100% معلوله یم او دا ټول سره داسې وکول. نگرانی مې دا ده چې دغه ماش کې مونږ زما یو زوی یولس کلن ده، اوس هغه کار نه کوي. مونږ کومه عاید بلنه لرو دا فقط فاویل پوره کوم همدغه د ماش نه ډېر مشکلات لرو.
د بلخ ولایت یو بل معلول سید محمد یعقوبی ادعا کوي چې اساسي ستونزه دا ده چې د طالبانو حکومت د معلولینو د حقونو د ویش په برخه کې تقسیم بندي رامنځته کړي.
مشکل بنیادی تقسیم
بنسټیز ستونزه د معلولینو لپاره د امتیازات ویش دی. ځینې ته 2000 افغانۍ او ځینې ته 8000 افغانۍ ورکول کیږي. د معلولو کسانو ترمنځ امتیازات د ورک په برخه کې یو روښانه تکلاره نشته.
معلولیت متاسفانه وجود ندارد.
حتی مو وکړه چې د معلولینو د حقونو د ورکړې په برخه کې د شته ستونزو په اړه د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو وزارت د ویاند مفتی فیصل او د مالیه وزارت د ویاند ولی حقمل نظر هم واخلو، خو د دغه راپور تر خبرېدو پورې دوی د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. د شهیدانو او معلولینو وزارت د کړنلارې له مخې د تیر جمهوري نظام فزیکي معلولینو ته 1500 افغانۍ او قسمي معلولینو ته 1500 افغانۍ ورکول کېدې، خو د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو د چارو د وزارت د پالیسۍ له مخې د هر ملکي معلول میاشتنی حقوق 3000 افغانۍ او د هر نظامی معلول 15000 افغانۍ دي. په تیر هجري لمریز کال کې د طالبانو حکومت چارواکو په افغانستان کې د معلولینو شمیر 1,00,000 اعلان کړی وو، خو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په 2023 کال کې په افغانستان کې د معلولینو شمیر 2,400,000 کسان اعلان کړی وو.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د ازادۍ رادیو خبرونه ته غوږ یست. د نامتو شاعر اسحاق ننګیال د شپږ ویشتم تلین په مناسبت مشاعره او غونډه سویده. تفصیل له ننګرهار د ازادي رادیو د مشال څنګه د خبريال باز محمد عابد په راپور کې
چې دا شنا خورو ورو زلفو کې ناشته ګلا ظالم وخت نا د سپرلی ستنه کې سال پرې دی
د یار محمد پردیس په غږ کې د اساق ننګیال دا غزل د توري لستورو واتس اپ ګروپ نه اوریدل کیږي کوم کې چې هر میش د نړۍ له ګډ ګډ نه په لزګونو شاعران راټولېږي او آزادې مشاعري تر سره کوي دا گروپ د اپریل په ویشتمه شپه چې د غوی د میاشتې له اتمې نیټې سره برابر وه د ځانګړي سبک شاعر ارواخات اساق ننګیال شپږشتم تلین ته ځانګړی شوی و چې یو شمېر لیکوالو د هغه په ژوند او پن خبرې وکړي چې یو پکې لیکوال او کره کتونکی محمد زرین انزور و نوموړي په خپلو خبرو کې د سیندونه همري له کتاب څخه د خپلې سریزې یوه برخه هم ولوسته چې دلته یې یوه نمونه ستاسې پر وړاندې کړو
سیندونه هم مری نن شپږ کاله په خوا په جرمنی کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې لخوا د ښاغلي ډاکټر یون په همت خپرېده ما په هغه سریزه کې چې سرلیک کې و اساق ننګیال د پښتو د نوي شعري بهیر په یون کې یو ځای داسې لیکلي وو ننګیال د پښتو د نوي شعري بهیر د ښایست یوه نښه وه ننګیال زمونږ د شعر د نوي کتاب یوه زرینه پاڼه وه اساق ننګیال په وروستیو شلو کلونو کې د افغانستان د شعري بهیر له څو فوق العاده او استثنایي شخصیتونو څخه دی چې البته هغه وخت کې شپږش کاله پخوا شل کلونه وو اوس د دې غمیزې د پنځه څلوېښتو کلونو نه هم زیات وخت اوړي دغو غمجنو بهیرونو کې موږ ته کومه ښه ډالۍ هم که دغو غمجنو بهیرونو را کړي وي ښایي یوه یې د ننګیال په څېر د یو شاعر ظهور وي
د دې گروپ ویاندی شاعر او ژورنالیست سعید شینواری کوله نوموړي د اساق ننګیال هغه غزل وایو چې شاعرانو پرې طرحي شعرونه لیکلي وو
منم چې وطن وران شو مګر وران نشو دا اسمان په سر کې وو اوس ته مان نشو دا عجب څه دې پیړېشتا دا نکله دا مکور خبر دې چیرته نو په توفان نشو دا
ورپسې ګڼو شاعرانو د اساق ننګیال په غزل طرحي شعرونه وویل چې د احسان الله درمل او عقیلی اسد د شیرونو نمونی ستاسې پر وړاندې کدو
خپل ځمکه سریخ کا حسک به یوې سر د دوړو په څیر مل د هر کاروان نه شباګر درمله تور ورلیږي د سپوږمۍ په خوله به یاد د شیخ په خوله تر اوسه مسلمان نه شباګر
ما راوړله پناوته پنجرو نه د دیوانو خو څه وکړم اتما پرستان شوداګر توغه کیتی امامي عقلي خپل زړه تکي کړ زري په آیاتونو د قران نشو داغان
پیر محمد کاروان او عبد الله پیکار د اساق ننګیال پر غزل ترخي شیرونه وویل
مېم د یو لمینې په امام نشو داغر لغېګ د معشوق وطن روان نشو داغر جیب جیب هر ګړنګ د ډک لمینې د مولا چې تش لا زنګونا د اذان نشو داغر او گل گل پکی ٹپی دی سما دا زمانے خالی دا روح لیل یا قربان نشد آخر
ہم دا چی پا ذہنونو کی مشار دے او جگڑا دا پیڑے وشوی چی شار دے او ودان نشد آخر دا خپل سپیر تقدیر پسرو غرمو کی لولا پیو زنگ دا جلو حلیو سایبان نشد آخر
پر لزګونو طرحي شعرونو سربیره یو شمېر شاعرانو د اساق ننګیال د غزل طرحه په نظمونو کې هم ځای کړې وه چې یو پکې عبدالغفور لیوالو د نوموړي د نظم یوه برخه صدا رنګې وه یار محمد پردیس د اساق ننګیال ځینې شعرونه ترنم کړل چې د یو غزل سو بیتونه یې دلته راخلو
خبر
ماتل دروجنو دگیلو خبر نتیزدا.
اساق ننګیال په 1998 زیږدیز کال د اپریل په 20مه چې د 1928 مریز کال د غوی د میاشتې له 8مې نیټې سره برابره وه پېښور کې ومړ او خاکي جسد یې د افغانستان په لغمان ولایت انینګار ولسوالۍ اړوند بسرام کلي کې خاورو ته وسپارل شو.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنوارایم او د تیرونی مهمو سیاسي ټولنیزو او جالبو تحولاتو ته ځانګړې شننې ومه ورستمو هرکلی کوم. داونه له هند خبرې کې چې لالوتکو ټانکونو موټرو او توغندیو جوړول ورسته مرمۍ رفتار ټرینونو جوړول غواړي. لدی هم خبرې کې چې افغانستان لومړنۍ په شوکانی بار ریل ګاډي ترکیه ته روان شوه دی. ناسا نه مهم خبروم چې د سپوږمۍ په سطحه د 4G انټرنیټ اسانتیا برابرولو ته بډې وهلي. فرانسا کې بیا په یوې ورو د کورونو د لیلامې دوه حال هم درته وایم. خو تر هر څه لومړی د تیرونې د مهمو سیاسي مسایلو د سر ټکی. متقی او پدری او بینومه هیوادونو یې د داعش د ملاتړ تور وای. یو داعش تبلیدی بلې تم ویلی او بلې هدف ته رسي. خلکو پوښتل چې نوم یې ولې ناخلي. پاکستان بیا د طالبانو له ملاتړ د برخمنو ترهګرو اعترافونه نشر کړي دي.
طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی او وختل چې طالبانو باندې په بخانه غولم په پاکستان باندې اعتراض وکړي. البته نوم یې نه دی یاد کړ او دا ویره باید دوی احساس کړي. لکه طالبان شل کاله په پاکستان کې اوسېدل، پاکستان پناه ورکړه، پاکستان یې په رګ رګ کې نیوتی دی. اوس هم له پاکستان سره نږدې اړیکې لري چې دوی دغه اړیکې نشي شلولی.
فرانسه کې په 90مه دقیقه د افغانانو لایون کې تاوتریخواله. تنظیمون کې وایي د افغانانو لایونونه له سولېس په لور فرانسه کې لومړی مقام لري. خدای و د 300 بلخوا په بلجیم کې هم افغانانو د حق غوښتنې لایونونه کړی دي.
دا هغه مغرضی کړی ولې چې دوی په لوی لاس مختلف دلته افغانان بدنام کړی او افغانانو دلته ډېر ژوند تیر کړی. افغانانو دلته نیک نوم ساتلی دا
دوی ذهن نه لري د زیات ستونزې سره مخ دي. تیره شپه هم همدغه سیمو کې څو ځوانان چې هغوی د افغانستان په نظام کې کار کړی او نظامیان وو هغوی د یو نیر تر څنګ وده کېدل چې هلته د انسان څه چې هغه د ځناور تګ هم هلته سخت دی او داسې ځای و چې ویره دې کېږي.
پر طالب حکومت د امریکا د خارجه وزارت هیښوون کې تورونه وای. افغانستان کې پر بندي مېرمنو جنسي تیرې شوې. طالبان ردی فعالانو د پلټنې غوښتنه کړې.
نو داس خوم نه کیږي طالبان چې هر څه کوي یو تورستي ډله ده هر څه کوي. نو موږ ته دی باندې یعنی واقعا باور وکړو چې د امریکا غوندې یو هیواد او د نړۍ هیوادونه واقعا د دې وس او توان نه لري چې طالبان اکاونټیبل کی و دغه موارد ته.
ابو طالبان هم یو منظم قوت نه دی، یو سازمان دی، قوت نه دی. دوی په ګروپونو کې یا د دې په سکونو کې وسم د پخوانیو ملیشو قمانداران په زیاته اندازه ونډه لري او دوی دغه جنایتونه سپکول لري. چې هغه دوی د محافظ و امیران یا په امنیتي ارګانونو کې هماغه پخواني جنګسالاران تشریف لري. ممکن دغه څه پېښ شي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د راپور تړاو باید ووایم چې څوک چې د عشق سوزه د شرابو او شیدو یالو ترڅنګ د دوه ویاهورو د ترلاسه کولو لپاره تخزو سپینگیرو او ماشمانو سخه پر ڈک کابل کی تزان باندی بان ترالیشی او انفجار ورکولیشی او بی گناوی نیتو یولیشی نو ددی نڑی پاپانو گرو با آیا صرفا وکنی
کابل تتللی د اروپای افغانانو دولس کسیزه جرګه طالبانو ګڼ راپورونه ورکړي چې دې جرګې مملاتړ او ستاینه کړي. د جرګې غړي وایي د نجونو ښوونځي پرانیستو لپاره هلې ځلې کوو.
د نجونو د ښوونځي په اړوند باندې هغوی زموږ د دریځ ملاتړ کړی دی او ویلي دي چې په ګډه به کار کوو تر څو پورې چې په یو مایل وخت کې د دې ستونزې د حل لاره ومومو.
نه په اروپا کې د چانه مایندګان دي، د پاسیا کې د چانه مایندګان دي، د خپل ملک د چان نمایندګان دي، د خپل کلي کې څوک ورته لالا او بابا وایي.
بیا هم ستړي مشي. د طالبانو د خارجه سیاست دستګاه په لومړي وار تور لګولې چې افغانستان او سیمه کې د داعش ډلې د بریدونو تر شا درې ګاونډي هیوادونه لاس لري. د طالبانو د خارجه وزارت سرپرست امیر خان متقی د افغان قزاک ګډ سوداګریز فورم د پرانیست مراسمو ته وینا کې د چا له نوم اخیستو پرته ویلي د مهال افغانستان کې د داعش زالې لمنځه تللي، خو په وینا یې چې دریو ګاونډیو هیوادونو په سیمه کې داعش ته زمینه برابره کړې چې یو یې بشري قوه ورکوي، بلې د روزنې تمویل او ترویج کار پر مخ وړي او بل هیواد یې بیا بریدونو کولو ته رسوي. متقید نورو طالب مشرانو په څیر یو بار بیا ټینګار کړی چې افغانستان نورو ته ضرر نه رسوي او له نورو هم غواړي چې افغانستان کې لفرانکار کړنو لاس واخلي.
افغانستان کې الحمدلله د داعش ډلې نشته. متاسفانه د یو درې ګاونډي هیوادونه ټولواسره د داعش لپاره بشري قوت لري، اپرات لري چې موږ تاسو ته د سندرې بوډل او د نورو په کې پیښې ترسره کړې. بل هیواد هغه لاندې په سر باندې پروت چې امر خرابوونکي اپراتې لا کېږي او بل هیواد بیا په خپله خاوره کې دوی ته د مرکزیت د تمویل د پلان جوړونې مراکز وکړي.
طالبان د غندنې او مزمت په ډول باندې د پاکستان نوم په صراحت باندې نسی یادولی. باوجود چې پاکستان په طالبانو باندې توند او تریخ اعتراض کوي، په طالبانو باندې نیوکه کوي، خو بل مقابل طالبان یې نوم هیڅکله هم په صراحت باندې نه یادوي، خصوصا په رسمي مواردو کې. په وروستیو کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی غوښتل چې په طالبانو باندې بخښنه غواړم په پاکستان باندې اعتراض وکړي، البته نوم یې نه دی یاد کړی او دا ویره باید دوی احساس کړي، ځکه طالبان شل کاله پاکستان کې واوسېدل، پاکستان پناه ورکړه، پاکستان یې پر رګ رګ کې ننوتی دی، اوس هم له پاکستان سره نږدې اړیکې لري چې دوی دغه اړیکې نسي شلولی.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وینا سره سم پاکستانی استخباراتو د یو شمېر وسلوالو اعترافونه نشر کړي چې د پاکستانی استخباراتو په وینا له افغانستانه په پاکستان کې د بریدونو لپاره راستول شوي افغانان دي.
افغانستان کې د بولدخت ولسوالۍ یم، بره دا چې موږ شل قصه برابر سو، بره پر سیمخادار روان کړو، دا تشکیل به پاکستان دی او پاکستان کې به جنگ کوي.
بلخو د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی ویلي په تیرو شاوخوا څلور لسیزو کې د افغانستان مسلې د ځاني او مالی زیان لپاره او پاکستان ته د هند په پرتله زیات زیانونه اړولي. خاغلی دورانی ویلي له افغانستان څخه د ناتو د ځواکونو د وتلو وروسته دا هیله و چې افغانستان کې سوله به په سیمه کې د سولې سبب شي، خو په وینا یې چې دا ډول توقعات لنډمهاله و، ځکه د ده په باور پاکستان کې د ټي ټي پی وسلوال بریدونه 15% زیات شوي او د دې کار لپاره د افغانستان خاوره کارول کیږي. او په اروپا کې مشت افغان ټولنې وایي سره لدې چې افغانستان کې د جمهوریت دولت له سقوط وروسته د دوی ستونزې ډېرې شوې، به خو توانېدلې دي چې خپلو کې د یووالي په ساتلو د افغانانو مسایلو ته پر وخت رسیدنه وکړي. په فرانسه کې د دریو افغان ځوانانو د مرموزي وژنې په خبرګون د راوتلي لاریون چې لومړي ځل لپاره په تاوتریخوالي واوخت تنظیمونکي وای لاریون تر پایه سوله ییز و خو په اخره کې د دسیسې له مخې په تاوتریخوالي واوخت او په دې اړه یې د فرانسې دولت ته قناعت ورکړی دی. په فرانسه کې د افغانانو ټولنه تاییدوي چې د فرانسې پولیسو په لاریون کې د انتشار پیدا کولو په تور څلور کسان نیولي او دوی هم پرې ټینګار کړی څو هغه کسان ونیسي چې په تاوتریخوالي د لاریون د بدلولو هڅه یې کړې ده. په فرانسه کې د افغانانو د یووالي ټولنې مشر شارسول اوریاخیل ازادي راډیو ته وایي د فرانسې حکومت ژمنه ورکړې ده چې د هغو افغانانو د وژنې د عاملانو محاکمه به په جدي ډول وکړي چې تیره اونۍ د پاریس په یو اپارتمان کې وژل شوي وو او قاتلین یې په تیښته بریالي شوي.
ټول هیوادوالو ته دا معلوم والا د فرانسې وګړو ته چې افغانان په څومره آرام په لا کې ژوند کړی ده نو خدای تعالی دې وکړي چې راتلونکي کې دغسې د افغان ځوانانو له احساساتو نه څوک غلط استفاده ونه کړي. مثبت اړخ یې هم درلود دې لاریون چې مثبت اړخ یې دا و چې دولت یا چارواکو دا د قضیه وزارت موږ ته مستقیم تماس راک کولای شو چې د قضیه نږدې نه وزارت وکړو او هر ورځ نوي معلومات خپل لسره شریکو تر هغه پورې چې دا قضیه څېړنې پای ته رسیږي.
ویلې چې زموږ په ژوند کې ډېر پرمختګ کړی دی.
دغه ټولنې افغانستان ته د وژل شویو ځوانانو د انتقال هڅو خبر هم کړی ده او ټینګار یې کړی چې په تیر کال کې له شلو زیات مختلفو پیښو کې د مړو شویو افغانانو جسدونه له خیریه بنسټونو او فرانسې دولت سره په همغږۍ پرته د طالبانو د حکومت د همکارۍ کابل ته استولی دي. بلخوا په بلجیم کې هم تیره اونۍ افغان فعالانو د هغو کډوالو د قبولۍ د پروسې د چټکولو لپاره پراخ اعتراضونه کړي چې له څو کالو راهیسې له افغانستانه راغلي او تر اوسه بې سرنوشته پراته دي. په بلجیم کې د افغانانو د حقونو فعال نجیب الله امین ازادۍ راډیو ته وایي دا یې لومړی او وروستی لاریون نه دی او تر هغې به دغو افغانانو ته د بلجیم د حکومت د پام اړولو هڅه پرې نږدي چې د نویو زرګونو افغان کډوالو دوسیو مثبت پرمختګ نه وي کړی.
د 2020 کال را پدې خو په افغانستان کې چې تحولات رامنځته شول، تحولات ورسته د بلجیم د کډوالۍ ادارې یو کلن یا ټولنیز اسناد بند کړی دي او دغه لامل دی چې زموږ په سلګونو په زرګونو افغان ځوانانو منفي ځوابونه ترلاسه کړي دي او سرنوشت معلوم نه دی. نو موږ د کډوالو د ادارو مخې ته همدارنګ د محکمې مخې ته پام دغه مخه باندې راټول شوی وو چې د خپل افغانانو غږ پورته کوو. د هغه افغانانو چې دغه سرنوشت نه دی معلوم، هغه کلونه کلونه په دغه ټولنه کې پاتې شوی دی خو بیا هم منفي ځوابونه ترلاسه کړي دي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک باندې سره ملګری شئ. د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیا د افغانستان په اړه کلنی راپور کې دا کړی چې تیر کال د غیواد کې د بشري حقوقو د نورو سرغړونو ترڅنګ د خزو او انجونو له حقوقو هم جدي سرغړونی شي، خو د راپور ګڼ خبرګونونه هم پاروي. که څه هم د طالبان ویان زبی الله مجاهد دا راپور لې وسره رد کړی دی، خو د راپور په یو څنډه کې هیخون کې برخه دا و چې وای جوزجان، فاریاب او سمنګان کې لنویو زیاتو بندیانو څخه شپاړس خزی د طالبانو لخوا تر جنسي تیری وروسته منډواري شوی دي. په دغه راپور کې ویل شوی د طالبانو حکومت په زندانونو کې دوغو خزو او انجونو لپاره د ملاتړ کوم سیستم نه لري چې په زندانونو کې پرې ظلم او تیری کوي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق په خپل اکسپانه لیکلي دا راپور د طالبانو د حاکمیت د ترخو حقیقتونو، ظلم، جنایت او د بشري حقوقو د پراخ او سیستماتیکي سرغړونې وڅندخي.
د نړۍ هیوادونو واقعیا د دې وس او توان نه لري چې طالبان اکاونټیبل کی و دغه موارد ته. واقعیا کچيري منطقي ورته فکر وکړو دا ممکنه نه ده چې دوی په وس کې دا کار یينه. خو مشکل دلته دا دی چې افغانستان اوس لپاره د دوی لپاره لومړیتوب نه لري او د دوی لپاره هر هغه سیاسي منافع چې د دوی د هیوادونو خاطر باندې بس همغه ته فکر کوي. نو زما په نظر باندې دا چې دا گزارش دی جوړ کړی دا او نشر کړی دی، یعنی واقعا په الفاظو باندې ډیر ښه گزارش دی، لیکن کچيري دغه گزارش و محتوا ته وګورو او کچيري یو څه سره راوس پړو، نو زماش په شخصي نظر باندې دا یو منافقانه گزارش وو. او د بلې خوا په افغانستان کې شکنجه پر میرمنو باندې، ظلمونه پر میرمنو باندې، د طالبانو په زندانونو باندې جنسي تیری، دا هغه مسائل نه دي چې اوس نوی را پیدا شوی.
فکر کوم چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت وروستی رپورټ مستند دی، ځینې مستندات لري، خو ډېر دغه ته په داسې ملک لکه افغانستان یا په داسې ماحول لکه افغانستان کې زیاتو څېړنو ته ضرورت لري چې یو رپورټ مستند او ډاکومنټري شي. ولې په دغه د شمال په ځینو ولایتونو کې چې فاریاب شو، جوزجان شو، خپل مزار شریف بلخ شو، دلته کې تقریبا یو د جنګ سالارۍ فرهنګ پخوا هم دغسې جنایات زیږولي وو، دغسې څه زیږولي وو چې ناموسي تجاوزونه او ناموسي سپکاوي ترسره شوي وو، او په ډېرو دغو کې مواردو کې دغه تثبیت شوي هم دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې ادعا او د راپور په اړه مو د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد نظر او پوښتنه خو نوموړي تر اوسه په دې تړاو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. خدا په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په وار وار ویلي د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې دوی سره خوندي دي،
دا باور می بیخی نشی چې له تاریخي غلیم یعنی پاکستان نیابتي ملیشی به د اقرب یا په بل عبارت د تعلیمي حق د غوښتنې په تور د طالبانو په زندانونو کې به بندي افغانو پیغلو باندې کلچی یا بسکوټ ویشي. زه چې د خوانځیو د بندیدو او لهورو سره د طالب جنگیالیو مینې او دغه راز په سوشل میډیا کې افغان ښځو ته دلمی د دې علماو کرامو کنزل ګورم، نو هیڅ مې باور نشي چې دوی به د افغانو او ښځو عزت او افغانانو ناموس ته درناوی کوي.
او د طالبانو د عدلی وزارت په چوکاټ کې د زمکو د غصب د مخنیوي کمیسون بیا وایي د طالبانو حکومت د دولتي غصب شوي زمکو پر راګرځولو کې داسې اقدامات کړي چې د سردار داوود خان په وخت کې هم لاندې شوي. د دغه کمیسون سیکرتر مولوی احسان الله وسیق په یو سیمینار کې ویلي لاغي ورځي چې د طالبانو د حکومت لخوا د زمکو د غصب د مخنیوي کمیسون په کار پیل کړی دی، تر ننه پورې د تخنیکی پلاوی په مرسته 2.5 میلیون جریبه زمکه غصب شوې وه بیرته راګرځولې ده، او د زمکو په دولتي بانک کې هم ثبت کړي چې په وینا یې دا کار به په تاریخ کې پاتې شي. د چارو یو شمېر شنونکو د طالبانو د حکومت دا کار ستایله، خو ځینو بیا ویلي طالبانو د رسمي قبالو لرونکو سیمو کې هم د آبادۍ په نامه خلکو باندې سیمې خالی کړي او سوداګریزي او ملکی ودانۍ یې نړولي چې په کار و په دې برخه کې یو ځانګړی میکانیزم رامنځته کړی وای. دا په داسې حال کې ده چې لږې ورځې وړاندې د طالبانو حکومت د اهلي هنودو د غصب شویو ځمکو د ورګرځولو اعلان هم کړی و چې حتی په دې اړه د هند د حکومت خوشبیني هم زیاته کړې وه. او له اروپا نه کابل ته تللی د افغان جنود د زده کړو د کمپاین په نوم د سیاسي چارو د کارپوهانو ډله وایي په کابل کې له بیلابیلو طالب چارواکو سره لیدنه کې غوښتنه کړې ده چې ټولمنلی نظام او مسلکي حکومت د رامنځته کولو ترڅنګ ژر تر ژره د نجونو د ښوونځیو دروازې پرانیزي. دغه کمپاین چې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو له بندیز سره هم مهاله جوړ شوی، ګڼ فعالان په ټولنیزو شبکو کې ملګري شوي او اوس وایي د خپلو ملاتړو په غوښتنه یوه 12 کسیزه جرګه کابل کې له طالب چارواکو سره په خبرو او لیدنو بوخته ده چې د زده کړو ترڅنګ د نظام د مسلکیتوب او د هیوادوالو د اقتصادي ستونزو په خوا کې د کډوالو کړاوونو ته رسیدنه هم د دوی د غوښتنو په سر کې ده.
زموږ په ناستو کې چې د اسلامي امارت غوث اکثریت مشرانو سره وسولې، موږ په واضح توګه باندې وړاندیزونه، ننګونی، خپل تشویشونه او د حل لارې ورسره شریکې کړلې. دوی زموږ خبرې په ورین تندي واورېدلې او په ډیرو کې زموږ سره موافق په یو شمیر کې زموږ سره د ګډ کار وعده کړې ده. د نجونو د ښوونځي په اړوند باندې هغوی زموږ د دریځ ملاتړ کړی دي او ویلي دي چې په ګډه به کار کوو تر څو پورې چې په یو معین وخت کې د دې ستونزې د حل لاره ومومو.
که څه هم د کمپاین په تړاو ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر فعالانو پراخ غبرګونونه هم ښودلي دي او د جرګې ځینې غړي یې د طالبانو غربي لابیګر او پلویان بللي، خو د کمپاین لخوا خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې د خپلو پلویانو غوښتنې او اندېښنې په پوره امانتدارۍ طالب چارواکو ته رسولي چې د دوی په وینا ژر به یې نتیجه له هیوادوالو سره شریکه کړي.
دا کوم کسان چې د اروپا نه کابل ته ځي دوی فقط هماغه زاړه بیوروکراتان دي د حزب ډیموکراتیک خلق افغانستان په صفو کې کار کوو او دوی په کابل کې جایدادونه لري. اکثره وخت د خپلو کورونو د کرایې لپاره ځي او یو دغه په وخت کې دوی قطعا د افغانستان د ملت له اوسني وضعیت څخه ناخبره دي. هلته یو پروتوکول ورته ورکړی شي او مېلمستیا ورته ورکړی شي او بیا یې په تلویزیونونو خوشي کړي جنډا په لاس ورکړي. د دوی په خبرو کې یوه ذره حقیقت هم د افغانستان د ملت د اوسني حالت د څرنګوالي نشته او فقط دوی هماغه کسان دي چې په خپل کور کې خپل اولادونه هغه نه ورته وایي. یو دغه خلک دي سپینګیري خلک دي راغلي دي او فقط چې کټونه لپاره ځي و راځي، نه په اروپا کې د چا نمایندګان دي، نه په آسیا کې د چا نمایندګان دي، نه په خپل ملک کې د چا نمایندګان دي، نه په خپل کلي کې څوک ورته لالا او بابا وایي.
جرګې به د قوم هغو مخورو او شملورو کولی چې د جرګې په ژبه پوهېدل، له نرخونو خبر وو او تر شا یې قومونه ولاړ وو. زما په اند هغه بهرني پاسپورټونو والا چې تازه د جرګې تر نامه لاندې د یوې لویې وطني ستونزې د حل لپاره کابل ته تللي، نه یوازې په جرګه نه پوهېږي بلکې د جرګې په یوه وروستۍ را پاتې دود باندې هم ملنډې وهل دی د دوی کار. دا حرکت ماته یوه پروژه ښکاري ځکه چې د ولس له منځه نه بلکې له بهره ډیزاین شوې ده او افراطیت ته له مشروعیت پرته افغان ښځو ته هیڅ کومه بله ګټه دغسې چارې نه رسوي. هیله مې دا دی چې د وطن له بطن څخه قومی مشران او سپین سری میرمنی سره جرګه او یو ورځ ملایانو ته کینی او حساب تری وغواړي او د جرګې په نرخ ور سره جرګه شي.
بلخوا د همدې کمپاین لګړو سره د یو شمیر طالب چارواکو د لیدنو په تړاو طالبانو ویلي ورغلي کسانو د دوی د حکومت ملاتړ کړي او پرمختګونه استایلی دي او تیرونه د طالبانو حکومت بیا اعلان وکړ چې په لومړي واره افغانستان په یو لسوټانه شوکانی بار ریل گاډه د ترکی په لور راسواله. خو ایرانی رسنیو بیا راپور ورکړی چې تهران دا ریل گاډه په خپل خاوره کې درول دی. طالبان ویلي دا په افغاني شوکانی بار ریل گاډه د هرات خواف له روزنک استیشن روان شوه چې د ترکی میرسنګ خارتبه داخل شي. طالبان دا هم ویلي چې د هرات خواف ریل پټلۍ په مرسته د محل هر ورځ دوه ریل گاډي ایران او افغانستان ته اموال انتقالي او ترکی ته روان شوه ریل گاډه د افغانستان په تاریخ کې لومړنۍ محموله ده چې لیکدول کیږي. خو ډیر ژر به له همدې ریل پټلۍ نه د هرات او مشهد ترمنځ د مسافرو د تګ راتګ لپاره هم استفاده پیل شي. بلخوا که څه هم طالبانو او تهران ښکاره څه نه دي ویلي، مګر ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې دا اورګاډی د ایران په خبره کې درول شوی او اجازه نه ورکول کیږي چې ترکیه ته خپل سفر دوامدار وساتي. او سم ټولنیز رسنی په ټولنیز رسنی او د طالبانو د دوه د دفتر او د تماس د کمیسون د غړي انس حقانی د هغو انزورونو خبرې دوه تن خبرګون نه پارولی چې نو موړه کوچنی اختر په وزیرستان کې منځي. یو شمیر مخالف فعالانو نیوکه کړې ده چې حقانی شبکې تل ویلي دوی افغانستان کې او خود وژل شوی په لویانو حاضری په وزیرستان کې ولیدي، مګر طالب فعالانو بیا ویلي وزیرستان کې جمهوریت پال د افغانستان خاوره ګڼي نو ولی دوی ته پیغور ورکړي چې یو سیاسی مشری وزیرستان کې اختر منځله. مګر مخالف فعالانو بیا پختلی پاکستان پر افغانانو ویزی بند کړي نو انس حقانی که وزیرستان رښتیا هم د افغانستان خاوره غنی نو پاکستان څنګه بی ویزی اجازه ورکړي دا او که د پاکستان خاوره غنی نو ولی ویزه ورته اخیسته ده. بلخوا د پاکستان حکومت ویلی دا انس حقانی سفر رسمي نه وو او هغه د خپل دوستانو د لیدو لپاره وزیرستان ته تللی. پر طالب چارواکو تورونه دي چې اخترونه د پاکستان کراچۍ، اسلام آباد او یا د پاکستان تر ولکې لاندې سیمو کې خپل کورنۍ سره لمانځي. مګر طالب سرچینو د انس حقانی په اړه ازادۍ رادیو ته وویل وزیرستان کې د انس حقانی کورنۍ خپلوان نشته، بلکې نوموړی هلته پخوا اوسېدلې او اوس د پخوانی او دوستانو د لیدو لپاره تللی. دغه راز د طالبانو د کابل د علماو شورا رئیس او د دوی د ګڼو چارواکو مرشد خلیفه دین محمد تېره اونۍ یو وار بیا د ټولنیزو شبکو د سر ټکه شو چې نوموړي په کاشوخ پنجه د خوراک په ممانعت بیان ورکړ. نوموړي ویلي هر هغه خواړه چې په لاس خوړل کېدی شي په کاشوغه خوړل د مترفینو عادت دی او په اسلام کې کراهت لري. دغې مسلې ته یو شمېر نورو دیني علماو په لیکني ډول په ټولنیزو شبکو هوا ورکړه او دوی ټینګار کړی چې لومړی ځل په کاشوغه خوراک ابراهیم علیه السلام کړی او د طالبانو دغه مرشد باید له خپلو بیانونو راوګرځول شي. خو ځینو نورو کارونکو بیا د ویډیوګانو په خپرولو د خلیفه دین محمد په دې بیان خپل اعتراض ښکاره کړی. تېره اونۍ د کتاب او د کتاب د کاپی رایټ نړیواله ورځ په افغانستان کې هم په داسې حال کې په ټولنیزو شبکو او حقیقي نړۍ کې کمرنګه ولمنځل شوه چې افغانستان کې کتاب پلورونکي وایي بازار یې د پخوا په شان نه دی پاتې. په ټولنیزو رسنیو ګڼو فعالانو له کتاب سره خپلې خاطرې شریکې کړې او د کتاب د مطالعې د فرهنګ په ساتلو یې ټینګار کړی دی. په کابل ولایتونو کې بیا په یو شمېر کتاب پلورنځیو ځانګړي تخفیفونه هم اعلان شوي وو او په کتابتونو د ځوانانو بیروبار هم د پام وړ. خو یو شمېر کتاب لیکوال وایي طالبانو لږ تر لږه شاوخوا شپږ زره کتابونه لیست کړي او په خرڅلاو بندیز لګولی چې دې کار نه یوازې د کتاب بازار ته زیان رسولی بلکې په دې برخه کې خپرندویانو او لیکوالو سره اندېښنې هم پیدا کړي دي. او سم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه چالې به خبري. افغانستان کې کسام ډیر خلک لا 3G او 4G انټرنیټ ته لاسرسی نه لري، خو د امریکا د فضائي تحقیقاتو ادارې ناسا لیوی فنلندۍ مخابراتي کمپنۍ سره لزمه کې ډیر لري د سپوږمۍ په سطح د وایرلس 4G انټرنیټ اسانتیاو برابرولو هڅه پیل کړې چې سمکه سره د فضا نوردانو ټلیفوني تماسونه، ویډیو کالونه او د ساينسي ډیټا استول به خورا اسانه کړي. ناسا وایي د دغه ګډ کار هدف دا دی چې لدی وروسته نه یوازې سپوږمۍ بلکې نورو سیارو کې هم د دوامداره سیلولر یا وایرلس انټرنیټ خدمات برابر کړي تر څو تحقیقاتو ته پکې لا زیات اسانتیا برابر شي. د ناسا د ټکنالوژي د څانګې مشر والټ انګلوینټ وایي د سپوږمۍ سطح ته د 4G وایرلس انټرنیټ د سولو چاره به د ایلن ماسک سپیس ایکس شرکت سکال یا راتلونکي کال پورې ترسره کړي او هلته به د سپوږمۍ په سویلي قطب کې د مناسب وزن، حجم او پاور نه برخمنې څلور د 4G انټرنیټ دستګاوې نصب کړي. بلخوا د ناسا پارټنر فنلندۍ کمپنۍ په دې بوخته ده چې ځانګړو لابراتوارونو کې له سوداګریزي ټکنالوژۍ نه برخمنې د حرارت او وړانګو مقابل کې قوي او فضايي چاپیریال سره مناسبې داسې دستګاوې تولید کړي تر څو په سپوږمۍ کې د سیلولر نیټورک له لارې د انټرنیټ د رسولو اسانتیا برابر کړي. د دستګاوې به هغو فضايي موټرګیو ته تر ځمکې د انځورونو، ویډیوګانو او تحقیقاتي مطالعاتو رسونه خورا اسانه او چټکه کړي چې فضايي سیارو او پتیرا سپوږمۍ ته استول کیږي. خو تر ټولو لوی اسانتیا به هغه فضا نوردانو ته هم جوړ کیږي چې له فضا نه په اچ ډی ډول خپل کورنۍ سره ویډیو کالونه وکړي، ټلیفوني تماس ونیسي او یا ساينسي ډیټا راستول غواړي. او که څه هم افغانستان له سقوط وروسته ورو ورو له خلکو خالي کیدونکي دی، خو د فرانسې ځایي چارواکي د یو کلی سنت آمنډ منټرند د نفوس د زیاتولو لپاره یو یو کور په یو یورو باندې خرڅول غواړي. دا اته سباو اته ویش فټه مربع پراخ دوه طاقه کورونه چې دولس کالو راهیسې پکې څوک اوسېدلې نه دي او کافي اندازه رغونې ته هم اړتیا لري. چارواکي وایي کېدای شي د هر کور پر رغونې شاید د اخیستونکو له جیبه تر سلو زرو یورو پورې لګښت هم راشي، خو دولت به هم په دې برخه کې د کورونو د اخیستونکو مالي لاسنیوی وکړي. د ځایي خاروالۍ په وینا د دغو زړو کورونو بیا بادول د دې لپاره کوي چې دا تاریخي برخه یې ورو ورو په ویرانه بدله نشي. خو کار څوک د دغه کورونو د اخیستلو تمه لري نو شرط هم دا پریښی ده چې اخیستونکی به د فرانسې هر ځای کې چې وي دې کورونو ته راکډه کیږي او کم تر کمه به لس کاله پکې اوسیږي. د دغه کورونو د اخیستنې لپاره د نوم سپتونې وروستۍ نیټه د جون 15مه ټاکل شوې چې سپتمبر میاشت کې به د 54 لارې مالکان اعلان شي او د راتلونکي کال جنوري کې به ورته د کورونو کلیګانې هم وسپارل شي. او هین بیا په دې پسې هم را پته لې چې لټانکونو، موټرو، الوتکو، جنگي بیړیو او توغندیو جوړول ورسته په کور دننه چټک سرعت لرونکي مرمۍ رفتار یا بولټ ټرینونه هم جوړ کړي. په دې ټرینونو کې چې د هند ریل ادارې لخوا ډیزاین شوی 250 کیلومتر پر ساعت واټن به وهل شي او یوازې هغه ماشینونه پرزی او ټکنالوژي به پکې کارول کیږي چې هندي کمپنۍ لخوا په هند کې تولید شوی. دا ټرینونه به لومړی وار له جوړېدو وروسته له ممبئی نه تر احمد آباد پورې د مسافرو د انتقال لپاره وکارول شي. او په همدې سره د نن اووم ورځ هم رانغاړم. هر اونۍ له نوې زاویې د اونۍ مهمو پیښو ته کتنه له ما سید شینواري سره. د ازادۍ راډیو له پلیټفارمونو د اونۍ په هر اووم ورځ مه هېروئ.